آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. افغانستان د علما او شورا د سولې د خبرو د پیلېدو د پاره د اوربند غوښتنه وکړه. په برتانیه کې پارلماني انتخابات روان دي او د امریکا د بارنیو چارو وزیر په ریاض کې د سعودي د چارواکو او د یمن د جمهور رئیس سره وکتل. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. په دې پروګرام کې پر راپورټونو علاوه نن شپه د آشنا ټیک په پروګرام کې د نفوسو د مطالعاتو یا دیموکراسۍ او بخ یا دیموګرافۍ په حق بحث کوو. په دې هم خبرې کوو چې په دیموګرافۍ کې لوړې زده کړې څنګه کیږي او اهمیت یې په څه شي کې دی. کابل شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړي. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
د علماو د انسجام شورا د سولې د عملی خبرو په خاطر د اوربند غوښتنه کړې ده. د علماو د انسجام شورا نن په کابل کې د سولې په خاطر د طالبانو د وروستي دریځ ملاتړ وکړ او ویل چې د بل هر وخت څخه د سولې د خبرو لپاره و زمينه ښه برابره شوې ده. دغه شورا وایي چې یوازې د دریځ غوره کول کفایت نه کوي، بلکې د افغانستان ولس غواړي چې د سولې لپاره عملی خبرې پیل شي. د انسجام د شورا یو غړي حبیب الله فوزي ویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام به د بهرنیانو د موجودیت د دوام باعث شي. په کار ده چې له پوره تدبیر او تعقل څخه کار واخیستل شي. نوموړي وویل
موږ د عملی خبرو اترو د پیل لپاره د اوربند غوښتن کیو او ټول هغه پیش شرطونه د مستقیمو مذاکراتو خنډ ګڼو چې تر تفاهم وړاندې عملی کول ممکن نه وي.
لبل خوا د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وای ک چیرته نړیوال قواوی خارجي هیوادونه او د افغانستان گاونډیان لاسونه سره یو کړی او په خپل منځونو کې همانګي ولري، د جرب په افغانستان د افغانستان د باندې له طالبانو سره سولې خبرې پیل شي. مجاهد زیاته کړه
گاونډي هیوادونه لکه څنګه چې وعده کړی دي او نړیوال قوي هیوادونه لکه د چین هیواد او سره د امریکا هیواد پور بار باندې ویلی چې موږ پرې کې همکاري کوو او ورسره ورسره بین المللي مؤسسات خصوصا ملګرو ملتونو مؤسسه کدا ټول لاسونه سره ورکی او خپل حل ځلې سره هماهنګ کی زباور لرم چې ډیر ژر کیدای شي چې د رسمي مذاکراتو پیل په افغانستان کې د نن یې د افغانستان نه دی باندې پیل شي.
د علماو د انسجام شورا په جمهور رئیس اشرف غنی غږ وکړ، کوم وعده چې د انتخاباتي کمپاین په وخت کړی دی وفادی پوکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د پاکستان په خوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری نن کابل ته رسیدلی دی. کابل ته د رسیدلو نه لږ وروسته زرداری د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله سره وکتل او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره به هم وګوري. تر اوسه لا د جمهور رئیس غنی سره د ښاغلي زرداری د ملاقات په باب معلومات نه دی ورکړ شوی. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت کابل ته د ښاغلي زرداری سفر مهم بللی او ویلي دي چې دغه ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د روابطو په نږدې کېدو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت نطاق قاضي محمد خلیل په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ښاغلي زرداری سره کابل ته د هغه په مشرۍ د پیپلز د ګوند نور چارواکي هم ملګري دي. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي دي چې ښاغلي زرداری سره په دې سفر کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او دغه هیواد د پیپلز ګوند یو لوړ پوړي چارواکي میرمن شری رحمان هم ملګری ده.
د ملي امنیت ریاست وایي څو کسان چې غوښتلې د افغانستان د مجاهدینو په یو مشر استاد عبدالرب رسول سیاف قاتلانه حمله وکړي نیولې دي. د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویل چې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دغه ډله کشف کړه او د حقانی د شبکې سره ارتباط لري. خاغله سیاف له هغه جهادي مشران نه دي چې تل مخامخ دولت وسلوال مخالفین او په تیر بیا طالبان په خپل ویناو کې مخاطب کړي او د هغه په خلاف خبرې کړي.
نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په لسګونو کسانو د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د ایران په ضد شعارونه ورکړل او د حکومت نه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخله او د فرهنګي يرغل مخه ونیسي. دغه مظاهره د افغان ملي غورزنګ او یو شمیر نورو مدني ډلو لوري بلل شوې وه.
نن د خوست د ښار د جرګو تالار سره چیرما چې د چینار کلنې مشاهره پکې روانه و 14 شوې ده. د خوست د والی ویان امریکا غاکته ویل چې شپږ پولیسان او درې ملکیان ټپین شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په برتانیې کې پارلماني انتخابات شروع شوې دي او د عامه افکارو د سرویګانو نه معلومیږي چې دا ځلې سیالي دومره سخته و چې د نتیجې په اړه اټکل کول ګران دي او نه معلومیږي چې څوک به وګټي. یو سروې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې و خي چې په سلو کې درې دیش رای ورکونکي د صدر اعظم ډیوډ کامیرون تر مشرۍ لاندې واکمن محافظه کار کارګر ګوند ملاتړ کوي او د مخالف کارګر ګوند چې مشري ډیوډ ملبن په غاړه ده صرف یو پوینټ ورسته ده. دا مافکارو دی وی بل سروې لمخې معلومیږي چې شاید د ځلې د برتانیې په پارلماني انتخاباتو کې د دوړو غټو ګوندونو د جملې نه یو هم غوڅ اکثریت ونه ګټي او مجبور بوي چې د نورو وړو ګوندونو سره یو ځای شي او ائتلافي حکومت جوړ کړي. د برتانیې پارلمان شپږ سوه پنځوس څوکۍ لري. د سیاسي چارو څېړونکو په دې نظر دي چې د نننیو انتخاباتو د نتیجې اټکل مشکل بریږي او د برتانیې د موجوده نسل لپاره عواقب خورا مهم دي. برتانیا شته نړۍ پنځم لمبر اقتصادي قدرت ګڼل کیږي. خلک کوشش کوي چې دا ځله په ډیر غور او سوچ خپل رای واچوي. 15 سلويخ میلیونه خلک د رای ورکولو مستحق دي او په ټول هیواد کې د رای اچولو 500 زره مرکزونه جوړ شوي دي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د سعودي عربستان چارواکي نن د پنځشنبه په ورځ په ریاض کې د ملاقات او مذاکرات وروسته په یمن کې د بشري عاطفې لمخې پر روانو هوایي بمباریو کې د ځنډ پاړه موافقه ته رسیدلی دي. د اوربند وړاندیز په داسې حال کې شوې ده چې د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د وفادار قواو او حوثیانو ترمنځ جګړو په نتیجه کې په زرګونو خلک له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. جان کیری ویل چې په یمن کې د موقتی اوربند موده د عملي شرایطو د غوښتنې سره سم د غزولو وړ ده. حوثیان او ملګري باید د خلکو اړتیاوې په پام کې ونیسي، اوسنی فرصت د لاسه نه ورکړي او د سولې لپاره دې کار وکړي. جان کیری زیاته کړه چې په دې اړه به په راتلونکو ورځو کې نور تفصیلات ورکړي. کله چې حوثیانو سږ کال په مارچ کې د یمن پایتخت سنا له حکومتي قواو نه ونیو، عبدالربو منصور هادي له خپل ملګرو سره ځای د عدن ساحلي ښار ته وتښتېد او له هغه ځای نه بیا سعودي عربستان ته ولاړ او پناه یې واخیسته. په عدن باندې د حوثیانو د حملو په ځواب کې د سعودي عربستان او څو نورو عربي هیوادونو په مشرۍ هوایي قواو بمباري پیل کړه. ملګری ملتونه وایي چې د یمن خلک د مهال پاکو بو خوړو او سرپناه ته سخت ضرورت لري. د امریکا خارجه وزیر په ریاض کې د سعودي عربستان له خارجه وزیر عادل الجبیر سره وکتل او به په جلا توګه د ملک سلمان بن عبدالعزیز سره هم ملاقات وکړ.
چارواکي وایي چې د امریکا په ضد د اسلامي دولت د ډلې وروسته غواښ د امریکا د استخباراتو پام ځانته اړولې ده، خو د دې تازه غواښ په اړه اسناد او شواهد موجود نه دي. د اسلامي دولت یو غړي ابو ابراهیم الامدکی د یکشنبه په ورځ په خپل بلاک غواښ وکړ چې د ټکساس ایالت د ګارلند په خرګوټي کې د دوه وسلوالو برید د هغه په قول د امریکا په خلاف د حملو پایل وو او ادعا یې وکړه چې د امریکا په 15 ایالتونو کې دا مهال د اسلامي دولت عسکر په خپلو هدفونو د حملو لپاره ځان چمتو کوي. دواړه حمله کوونکي د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي.
د ایتالیا ساحلي محافظینو د چهارشنبه په شپه هغه سل مهاجرین ژغورلي دي چې د تیرو دوه هفتو راهیسې په یوې کښتۍ کې د مدیترانې په سمندرګي کې سرګردانه ګرځېدل. دغه خلک د سومالی، مصر او سوډان اتباو چې کوښښ کوو ځانونه اروپا ته ورسوي. د ایتالیا چارواکي وایي په ژغورل شوو کسانو کې کمور ماشومان هم شامل دي چې هیڅوک سره نو ملګري. په عین وخت کې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان اروپا ته د سمندر په لاره د غیر قانوني جرو د بهیز مخنیوي په خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ویجل پریکړه غوښتنه کړې ده. اولان ویل اروپایي هیوادونه باید اختیار ولري هغه کښتۍ تباه او بمباری کړي چې قاچاقباران پکې اروپا ته په غلا له شمالي افریقا نه په زرګونو مهاجرین انتقالوي.
په پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا په دریل ویدیزو ایالتونو اوکلاهاما، کنزاس او نبراسکا کې د تورنیدو یا